Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه ده د 1399 کال د لړم میاشتې شلمه د 2000 کال د اکتوبر د نومبر 11مه د ازادي رادیو په دغه سهارنۍ خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی وایی چې په دغه ولایت کې د القاعده د یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټول لویدیځ زون کې فعالیتونه کول. دا مو د سر موضوع ده. د شانګهای سازمان ته د ولسمشر غنی د خبرو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره کې د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي، او برتانیې د بیلاروس دوه پیلوټ ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پورا خبرونه. د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
We must also remain mindful of the challenges ahead, especially the role of
موږ باید د شتننګونو په اړه هم متوجه اوسو. په تیره بیا د کورنۍ او باندنۍ مخارب رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید هم د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي. د پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی، او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانی کې تعداد از نمازګزارا از مسجد بیرون میشدن و به طرف خانه خود پس از ادای نماز،
کله چې منسکون کې له جماعت را ووتل او د کور په خوا روانو، طالبانو ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوال پکې شهیدان شول. تروسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورنۍ چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونی چار وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو، تر څو په ګډ محل کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کورونا له تداوی د بازي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګۍ په برخه کې او د نورو هغه مرزونو پاک لباندي چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون استفاده
وکي. ښاغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمه پرس په دیاړه یو اعلامیه خبره کړې او پکې راغلی و چې په دغه سیمه مرکزونو باندې 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک کراب د نومبر په 19 په خپله په بخښنې سره د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل د بهرنیو چارو وزارت یې په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړی. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر اناتول هلاز ویلي وو دوه برتانیایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانوونکو فعالیتونو بوخت وو. د فلسطین د ادارې د فلسطین د آزادې ادارې عمومي منشي صاحب ریقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن په پورس وویل د ریقاد مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. ریقاد په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی وو. په دې وروستیو کې په کورونا ویروس اخته وو او تیره میاشت په ویسټ جرلزلیم بیت المقدس کې روختون کې بستر شو. د د مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سیشن په پورس د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرني فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهرچیان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. د اګست میاشتې په 9 نیټه په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې په نتیجه کې انتخاباتي کمیسیون لوکاشنکو ګټونکی اعلان کړ.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یو. هرات کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 9. کندهار کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15. مزار شریف کې اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8. جلال آباد کې هم اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1 اټکل شوې ده.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د فراه والی تاج محمد جاهد ویلي د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیت های زی منحصر تنها در ولایت فرانه بلکه در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت ساز با واسکت های انتحاری.
په فراه کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلي چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم د او حکومتي د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا یې بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي او ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زست فینالی که امار زیاده هر سوک چی پینزه گون را که لیز گون را که هر شو پینز دورازی پینزه آس روپی یا وی هر روپی کار کن.
<تص-> بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا ده فرا والی تاج محمد جاهد وای ده القاعده شبکی یو مشر محمد حنیف چی په دی ولایت کې وجل شوی ډیر خطرناک وو. د ملي امنیت ریاست پرون ویلی محمد حنیف د پاکستان تباو او په بکوا ولسوالی کې وجل شوی. د ریاست پر طالبانو تور پوری کړی چې د القاعده د غړی ته خوندی ځای ورکړی وو. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالۍ بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وای د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون مخفتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه
د هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د واسکټونو د سرک غاړی مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ وویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبعه و. په اعلامیه کې ویل سوي چې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کېدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږ تر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي، ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دي. د دې موضوع د جوته کېدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریز ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلم سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لري ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ او سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکشي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبه په ورځ په انلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمیر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار تر څنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسې اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلي غني وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره یې د طالبانو ملاتړي 40% پورې دي. خو ښاغلي غني د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړې. ښاغلي غني وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلي غني وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
کته هم موږ له بیلابیلو کړکیچونو سره مخ یو. سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر ښوونیز مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال ته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروسی څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوې چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو روسي غوښتنې د پام اړولی او لیکي: طالبانو د سی شنبې په ورځ د بایدن له نوي ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي، هغه تړون ته چې له مخې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د رواني جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله هم دا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړ مورس په کابل کې په یوه غونډه کې د بایدن له راتلونکي ادارې وغوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سرور دانش تغرا زویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسولیت نه لري، ځکه نه یو اړخو او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي: پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره د کار کولو یوازې 3 میاشتې تیرې شوې وي، پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی، خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطروی پلاری چې اوس په توقیف کې دی، دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې گزارونه وشول، پلاری پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چیرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلاری له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څیرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیشه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورسپانه په دې ترس کې پر سبا سحر چې د دې هیواد د فلم یو له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعال فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوی وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوې وې روغي وتلې. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدي اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هیواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هیواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې هم واوري. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي ترڅنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پر اتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرولو مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحدو ایالتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي ډیر سفیران غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپلې دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسمن غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لري شي. د افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تاک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي اسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام نوم نه دی افشا شوی وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاده وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د غپخوانی چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللي. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو لاري جوړ شوی و د سیشمې پرس په خپل وینا کې وویل په بیلاروس له بهرنی فشار سره مخ ده. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لیرې شي چې د اګست میاشتې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبه په ورځ د شنګهای همکاري سازمان په ویډیویي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په نهمه د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له درو میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړي دي. د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ سوي دي. دوی د پارونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلې چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول سوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپله وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد دوه نور غړي مالدووا او قرغزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو. او په دې هیواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړې ولسمشریزې کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د ازربایجان د جلا غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
لاند خبرونه. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
فیض الله.
فیض الله د څو کلوې؟
د لس کلو.
اسپاند کې زه ګورم چې تاسو سره قطای ده کنه؟ په دې قطې کې دی ور د کوم کړي؟
نور مال ته د سړیانو سره خېسې دي.
د کوم سړیانو نه؟ د نان وای نه؟
او د نان وای ما خېسې دي دا ور بلو خیرات.
اسپاند چې ته د سپیلنی سپیلنی کم ذکر دي؟
دی و کوم دي؟ ز سپیلنی کوم ارزات. هر څوک چې 15 ګون راکوي لزګون راکوي. هر څوک په دوره ز 15 روپیا یا روپیا کار کوم.
څو ورونه لري؟
درې ورونه ست درې خورونه.
نور ورونه دې سپیلنی لوګای کوي؟
نه، یو کوچنی خور مې دي، یو دومره خور دي.
تاسو دلته چیرته اوسېږئ؟
موږ په سارتفه کې.
په کور کې اوسېږئ که خیمه؟
په کور.
کور کې څو تنه یاستئ؟ یوه خو دې مور ده، نور څوک دي؟
مور مې مړ دي.
مور دې مړه ده؟ اولې څه پېښ شوي وو؟
په کوچنی باندې مړ شوی وو.
په کوچنی باندې مړه شوې ده. ښه، اوس بله مور لري؟
بله مور لرم.
اخخه هغه بیا تاسو سره ښه چلند کوي؟
او هغه زموږ سره ښه کالي مینځي. زموږ سره کالي دا کالي مینځي.
دا کالي خو چې زه ګورم هیڅ کله دا مینځل شوی نه دی. څنګه تاسو نه وایي چې کالي دې خیرن دي؟
خو کالي زه نور کالي نه لرم، دا جوړه دي.
ښه، دا یو جوړه ده. بیا چې دا ومینځي څه کوي؟
دا چې زموږ کور کې بیا وځي زه خپل دا غوندم.
کله چې پیسې پیدا کوي بیا پیسې چا ته ورکوي؟ مور ته ورکوي که پلار ته ورکوي؟
مور ته نه ورکوم، پلار ته نه ورکوم. زه خپل شیان بنډۍ هر شی رانیسم کور ته وړه پخوم.
ځان ته پې څه شی اخلي؟ کله دې ځان ته پې کې، کله دې ځان ته پې داسې د خوراک شی د ځان دپاره اخیستی دي؟ مثلا څه شی پې اخلي ځان ته؟
ماشاءالله داسې یو بنډۍ اخلم.
نه نه، بنډۍ خو د کور دپاره اخلي، ځان ته دې کله پې ژاولې، کله پې کې، کله پې داسې موټراک شی رانیولی دی؟ مثلا چه در سرشته در مکتب؟
در مکتب دیسی اغاد خط چی نمول که اغیر سرسته ارشه را سرسته.
خبلا دی خوخیگی چی مکتب تلار شی؟
خوخیگی از مال سوک نمیوری.
که سوک دی مکتب که شامل که یا مکتب تلار شی واری چی شی در نجور شی؟
ویمی اغاد مالیم جور سی دمانه.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورید. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې باټه بجې کیږي، زه بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس لپاره اجازه راکړئ، مایک سید سمې عباس ته سپارم.